Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په نیم ساعته خبری مجلې سره نن پنځشنبه ده، د تلی میزان 12مه د اکتوبر 3مه. د خبری مجلې د سر راپور مده ده چې واشنگتن یو اربیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مخه کړي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. پیل له خبرونو کېږي. د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یوه هیات په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له امله پاکستان ګرم وبلل سي. واشنگتن له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یوه هیات په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې ویلي چې دغه هیات به افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته خپل لس ورځنی سفر نن پنځشنبه پیلوي. د لامی په حواله د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت دا دی چې د سولې مذاکرو ته د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا هڅې رهبری او تنظیمی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی خلیلزاد به دغه هڅې د افغان حکومت او نورو شریکانو په نږدې همغږۍ ترسره کوي چې دغه شخړې ته د مذاکرو له لارې حل لاره پیدا سي. وروسته له هغې چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار ټاکل شوی، دا یې لومړی رسمي سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له کبله پاکستان ګرم وبلل سي. شاه محمود قریشي دا خبرې پرون په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. قریشي زیاته کړه چې لا هم افغانستان د ترهګرو ډلو خوندي پناه ځای دی او پاکستان هیله مند دی چې په دغه ګاونډي هیواد کې سوله ټینګه سي او دا زموږ ګډ هدف دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې د ترهګرو دریشو د ایستلو قصد لري، خو بې ځایه تورونه پر دوه اړخیزو اړیکو ناوړه اغېز کوي. تمه ده نن د افغانستان د اجرایه رئیس په مشرۍ هیات په جاکارتا کې د انډونیزیا له چارواکو سره وګوري. عبدالله عبدالله پرون په دوه ورځني سفر پلازمینې جاکارتا ته ورسېد. ټاکل سوی ده چې دی د انډونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو، د هغه له مرستیال یوسف کالا او د انډونیزیا د عالمانو شورا له غړو سره خبرې وکړي. په دې سفر کې له اجرایه رئیس سره د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای هم ملګری دی. د افغانستان د سولې پروسه او له ترهګرو سره مبارزه د اجرایه رئیس د انډونیزیا د سفر د اجنډا مهم ټکي جوړوي. د افغانستان غوره لیګ لوبې سبا جمعه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر افغان د کرکټ مینوالو ته د فیسبوک له لارې په خبرې کړي پیغام کې بلنه وکړه چې د دې لوبو نندارې ته ورسي.
ګرانو هیوادوالو، د کرکټ مینوالو، څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې 15 اکتوبر نه تر 21 اکتوبر پورې د ای پی ایل سیالۍ په شارجه لوبغالي کې شروع کیږي. تاسو څخه هیله کیږي شارجه لوبغالي ته راشي او خپل لیګ او خپل لوبغالي تشویق کړي.
د افغانستان په غوره لیګ یا ای پی ایل کې د کابل، کندهار، بلخ، ننګرهار او پکتیا لوبډلې شامل دي. په دغو ټیمونو کې ځینې نامتو بهرني لوبغاړي هم لوبیږي. واشنگتن له ایران سره د 1955 میلادي کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. دغه پریکړه وروسته تر دې وسوه چې تهران د همدغه تړون پر بنسټ د عدالت نړیوالې محکمې ته د امریکا پر ضد عریضه وکړه. د محکمې پرون فیصله وکړه چې امریکا دې پر ایران لګول سوي بندیزونه محدود کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون رسنوی ته وویل:
I'm announcing that the United States is terminating
زیران کوم چې متحده ایالاتونه له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کوي. دا داسې پریکړه ده چې په ښکاره باید ووایو چې 9 کاله ځنډېدلې ده. ایران تر دې اعلان وروسته وویل چې امریکا داسې هیواد دی چې قانوني اصول نه مني. د امریکا او ایران ترمنځ د دوستۍ تړون د ایران تر اسلامي انقلاب مخکې هغه وخت لاسلیک سوی و چې د دواړو هیوادونو اړیکې تودې وې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چنبې له ورځې د آسیا د څلورو هیوادونو سفر پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت په واشنگټن کې رسنیو ته دغه سفر په اړه وویل.
We had a good trip when the secretary went.
د بهرنیو چارو وزیر پامپیو به جاپان، شمالي کوریا، جنوبي کوریا او چین ته د اکتوبر له شپږمې تر اتمې سفر وکړي. د شنبې او یک شنبې په ورځو به ښاغلی پامپیو د جاپان له چارواکو سره وګوري، بیا به له هغه ځایه پیونګ یانګ ته ولاړ سي او تر هغه وروسته به جنوبي کوریا او چین ته سفر وکړي. شمالي کوریا ته د پامپیو د سفر هدف دا یاد سوی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر دویمې سرمشریزې ته لاره ورسي. د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر کیم جنګ اون سره لومړی ځل د جون پر 12مه په سنگاپور کې غونډه کړې وه. او د ناټو عمومي منشي وایي یوه ورځ به ګرجستان د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. یانس سټولټنبرګ دا خبره پرون په بروکسل کې د ګرجستان او ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال وکړه. سټولټنبرګ وویل چې د ناټو دروازې پرانیستې دي. په 2008 میلادي کال کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې موافقه سوې وه چې ګرجستان به یو وخت د ناټو غړی سي، خو تر اوسه نیټه نه ده ورته ټاکل سوې. واشنگتن یو بیا له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته مخه کړي. په دې مسله کې پاکستان همکاري کولی سي؟
پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. څو دغه مشران پاکستان کې دي، څو په ایران کې دي، څو په افغانستان کې دي، څو په قطر کې دي.
اجرائیه رئیس انډونیزیا ته په سفر کې د دغه هیواد له چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې پر موضوع هم خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر وایي د افغاني غالیو د تولیداتو د پیاوړتیا لپاره له څو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیزي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې واشنگټن له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. د ژوند په رنګونو کې له یو زده کوونکي سره خبرې شوي.
هر شاګرد یار متعلم د غلطه ده چې هغه به هر روز استاد ته خوشحالي سي، استاد به درس ته کینی او هغه ته خوشحالي کوي، بده خاطر دغه په تاوان ده.
تر اونې بجو نور مسائل هم څېړو. واشنگتن یو ځل بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مخه کړي او په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې یو خوځښت رامنځته شوی او طالبان باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي. مایک پامپیو له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر افغان طالبانو غږ کړی دی چې د خبرو میز ته حاضر شي او د افغانستان اوږده جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نورت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پامپیو په دې باور دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوه هڅه پیل شوې ده او افغان طالبان کولی شي چې د خبرو له لارې له دې فرصته استفاده وکړي. نورت دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د سیشن بی په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل. نورت د پامپیو د تیرې میاشتې د اسلام آباد سفر ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د پاکستان له سر اعظم او نورو چارواکو سره د پامپیو هغه سفر هم مهم و. موږ ډېر ښه سفر درلود کله چې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ او ګټورې غونډې یې د پاکستان له حکومت سره لرلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سیشن بی پورس له خپل امریکایي سیال سره په واشنگټن کې تر خبرو وروسته وویل چې د افغانستان د ستونزې حل لار سیاسي ده او پوځي تجربه ناکامه شوې ده. شاغلی قریشی زیاته کړه چې اسلام آباد او واشنگټن دواړه په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي او اسلام آباد په دې مسله کې مرسته ته چمتو دی. پاکستانی خبریال رحیم الله یوسفزی په دې باور دی چې اسلام آباد نشي کولای چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور کړي.
پاکستان طالبان باندې فشار راوستي شي، کوشش نورم کولای شي، خو دا به چې پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. څو دغه مشران پاکستان کې دي، څو په ایران کې دي، څو په افغانستان کې دي، څو په قطر کې دي. نو هغه باندې کوم فشار راشي نو دونه فشار نه راځي چې هغه به مجبوري کې او داسې فیصله وکړي چې د هغه په ګټه نه وي.
فرانس پریس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په استناد خبر ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستان غوښتي دي چې له افغان طالبانو سره د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. طالبانو په خوا د سولې د خبرو لپاره پر دې ټینګار کاوه چې دا خبرې د کابل له حکومت سره نه کوي او له امریکایانو سره یې کوي. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلس په مشۍ امریکایي ډیپلوماټانو د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلي وو، خو تر دې خبرو وروسته په افغانستان کې نه جګړې درېدلې دي او نه هم کمی شوې دي.
همردل چې واشنگتن یو ور بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مخه کړي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان د سولې د پروسې سره د همکاري لپاره په دې وروستیو کې انډونیزیا هم هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله انډونیزیا کې دی چې د دغه هیواد له چارواکو سره به د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وکړي. یوسف خان زدرانه او نور تفصیل.
د افغانستان او انډونیزیا ترمنځ لاسلیک شوی تړونونو په لیکول او څارل د اړیکو پراختیا سوداګریزې اړیکې د افغانستان د سولې پروسه او له تروریستي ډلو سره مبارزه هغه مسایل دي چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او انډونیزیایي چارواکو ترمنځ به پرې خبرې وشي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل عبدالله عبدالله د انډونیزیا د ولسمشر د مرستیال په بلنه هغه هیواد ته سفر کړی.
دیوی
اجرایی رئیس دی لولپوری دولتی پلاوی په مشرۍ د انډونیزیا پلازمینه جاکارتا ته رسیدلی. اجرایی رئیس به دغه سفر په جریان کې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان د سولې د لاسته راوړنو په وړاندې پرتو ستونزو په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کار په ودیر صافی وایي په اوږد مهال کې د انډونیزیا د ناستې تاثیرات مهم دي. دوی د اسلامي نړۍ ټول هیوادونه په افغانستان کې سولې ته لیوالتیا لري او دا یو ښه ډیپلوماسي ده چې له انډونیزیا سره پر مخ یوړل شي. خو دا چې یاد هیواد ته زموږ د مقاماتو سفرونه ژر نتیجه ورکړي دا له حقیقته لرې خبره ده. خو په اوږد مهال کې دا چې انډونیزیا یو ګڼ مشته هیواد دی نو د سولې په برخه کې ګټور تمامېدای شي. ښاغلی صافی وایي د افغانستان او د انډونیزیا د چارواکو ترمنځ چې د سولې په برخه کې کومې پریکړې کیږي د شعار په بڼه پاتې نشي او عملی بڼه غوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا او نړیوالو بازارونو ته د رسیدو په برخه کې هڅې روانې دي او له قزاقستان او روسیې سره به هم هوایي دهلیزونه پرانیستل سي. ولسمشر غني دا خبرې پرون په کابل کې په یوه نندارتون کې کړي. جزئیات یې له ناجی صافی څخه خبري.
کورنیو تولیداتو ته لومړیتوب ورکول، د کرنیزو محصولاتو پروسس، نړیوالو په ځانګړي ډول اروپایي بازارونو ته د کرنیزو محصولاتو او تازه وچو میوو رسول هغه مهم ټکي وي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د چهارشنبې په ورځ د کابل د یوویشتم نړیوال کرنیز نندارتون په پرانیسته غونډه کې وویل عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان بازارونو ته لار پیدا کول د حکومت لومړیتوب دی او په وینا یې چې قزاقستان او روسیه هم د افغانستان کورنی تولیداتو لپاره لوی بازارونه لري چې افغانستان به لدی لاري په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کړي.
کلانترین بازار
تر ټولو لوی بازارونه موږ ته قزاقستان او روسیه دي او د روسیه او قزاقستان د بازارونو پرانستل زموږ لومړیتوب او اساسي هدف دی. دلته د ازبکستان هیواد زموږ تر ټولو لوی ملاتړی دی او تر ټولو لوی مسؤلیت ستاسې دی چې سټانډرډونو ته پام وکړئ.
ښاغلی غنی وایي د افغانستان د کورني تولیداتو د بازار موندنې لپاره بهرنیو چارو، مالی او سوداګرۍ وزارتونو ته دنده سپارل شوې چې د سټنډرډونو لپاره کار وکړي. افغان ولسمشر وایي کچیرې د افغانستان کرنیزو محصولاتو باندې اساسي تمرکز وشي په دریو کلونو کې به د افغانستان په صادراتو کې 1,000,000,000 ډالر زیات شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغاني تولیداتو د پیاوړتیا او نړیوالو بازارونو ته د رسولو لپاره د خبرې په داسې حال کې وکړي چې دغه هیواد تیرونه له ترکیه او اروپایي هیوادونو سره هم د سوداګرۍ لپاره نوی هوایي دهلیز پرانیست. هند، ترکیه، قزاقستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې له افغانستان سره هوایي دهلیزونه پرانیستلي. له دې ټولو سره سره ګل احمد احدی د بڼوالو له ستونزو یادونه وکړه. ولسمشر غنی ته په خطاب کې ویل چې نړیوالو بازارونو ته د دوی د تولیداتو پر رسولو کې مرسته وکړي.
ما امسال 30% تولید ما اضافه بود از پارسال
موږ سږ کال 1.5% اضافي تولیدات درلودل، بازار هم ښه و. خو بیا هم زموږ توقع له ولسمشر څخه دا دی چې په بازار موندنه کې موږ سره مرسته وکړي. همدارنګه هغه نړیوال نندارتونونه چې په بهر کې جوړیږي، افغان بزګران او بڼوالو ته فرصت برابر سي چې ورشي او له نږدې وویني چې د مشتریانو غوښتنې څه دي. او بله غوښتنه مو دا ده چې د هوایي دهلیزونو تر څنګ ځمکني لارې هم جوړې سي.
په دغه غونډه کې د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دوراني د کورنیو تولیداتو په ځنګړي ډول کرنیزو محصولاتو د ډیرېدو په تړاو د خپلو لاسته راوړنو او نویو پروګرامونو څخه یادونه وکړه. کرنیزو تولیداتو زیاتېدل، غذایي خوندیتوب او د ځنګړو پالیسیو جوړول له هغو مواردو و چې ښاغلي دوراني ترې یادونه وکړه. نوموړي وویل چې دغه هدف ته د رسېدو لپاره اړتیا ده څو بزري تخم تحقیقاتي فارمونه او د کرنې میکانیزه کولو لپاره بنسټیز کارونه وشي.
د ازادي راډیو نیم ساعت سهارنۍ خبري مجله اوري. اوس به مالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په افغانستان کې د سپتمبر میاشتې پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې د کابل او افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه یو میاشتنی راپور چمتو کړی او لیکلی دی د سپتمبر میاشتې پر مهال د افغان پوځ او پولیسو تر 400 زیات کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. نیویورک ټایمز د چارواکو له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ورځني تلفات په اوسط ډول له 300 تر 400 کسانو دي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې سږ کال د تلفاتو شمیر د تیرو کلونو په پرتله ډیر و. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د سپتمبر میاشتې هرې پیښې ته جلا کتلی او لیکلی دي په دې میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په فراه، غزنی او بادغیس ولایتونو کې تر ټولو خونړۍ حملې پر افغان امنیتي ځواکونو وسوې. یوازې په همدغو درو ولایتونو کې د وژل شوي شمیر 200 و. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تهدیدونو زیاتېدو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د سه‌شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په خوندي سیمه کې ولسي جرګې د یو نوماند په غونډه کې ځان مرګ برید وسو. کامه ولسوالي جلال آباد شهر ته نږدې ده او د ننګرهار ولایت له خوندي سیمو ګڼل کیږي. وال سټریټ ژورنال لیکلي په ننګرهار کې ناامنیو او داعش ډلې حضور ته په کتو تر اوسه معلومه نه ده چې د اکتوبر د 6 انتخابات به د طالبانو او داعش ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې هم کیږي کنه. د ورځپاڼې په استدلال په کامه ولسوالي کې د سه‌شنبې حملې په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې کړي دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو د څار ادارې په افغانستان کې د جګړې پر خصوصي کولو انتقاد کړی دی. د خبرونې په وینا که داسې کار وسي په افغانستان کې به د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ سي. تر دې مخکې د بلک واټر بنسټګر اریک پرنس په یوه تلویزیوني وینا کې ادعا کړې وه چې د افغانستان جګړه به په خصوصي کولو او د افغان ځواکونو په ملاتړ سره په شپږو میاشتو کې پای ته ورسیږي. د بشري حقونو د څار ادارې په لیکنه بلک واټر شرکت په عراق کې د وژنو او بد چلند په ګڼو مواردو کې تورن دی او د افغانستان د جګړې مسؤلیت هغوی ته سپارل به اغیز نه لري. دا اداره استدلال کوي چې د بلک واټر په ګډون خصوصي امنیتي شرکتونه له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې پراخ حضور لري او په مستقیمه توګه د امریکا پوځ ته ځواب نه وایي، خو که کوم جرم وکړي امریکایي محکمو ته پر ځواب ویلو اړ ایستل کېدای سي. اریک پرنس ویلي د دې ځواکونه به د افغانستان د اساسي قانون له مخې ځواب وایي چې د بشري حقونو د څار ادارې په لیکنه په داسې صورت کې به د افغانستان وضعیت نور هم کمزوري سي ځکه قضایي نظام یې ضعیف دی او دا ځکه هم چې په دې هیواد کې د ملکیانو د وژنو قضیه لږ حل شوې.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه او ګڼ سوداګر وایي د مالیې وزارت د سوداګرو او ریدونکو ستونزو ته له پاملرنې پرته په دې وروستیو کې ګمرکي تعرفه 3 برابره لوړه کړې ده چې دې اقدام په وروستیو ورځو کې واردونکو ته مالی زیانونه اړولي دي. خان محمد سیند او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه او د بیلابیلو سوداګریزو توکو واردونکي وایي د مالیې د وزارت لخوا د وارداتي موادو په یوه کانټینر له 1,50,000 افغانیو نه تر 2,50,000 افغانیو پورې د ګمرکي تعرفو د لوړېدلو له امله اوس مهال د هیواد په سرحدي ګمرکونو کې د شاوخوا 1,000,000,000 په ارزښت بیلابیل مالونه ایسار دي. دوی وایي د مالیې وزارت په دغه اقدام سره د افغان سوداګرو او واردونکو پر فعالیتونو او ستونزو سترګې پټې کړې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دومره لوړې ګمرکي تعرفې ورکړه د دوی له توانه پورته ده. د افغانستان د سوداګرۍ د خونی مرستیال خان جان لکوزی په دې اړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بله که دولت دې ته توجه ونه کړي واقعا چې اقتصاد هم سقوط کوي، تجارت هم د منځه ځي او مستهلک ته هم ضرر رسیږي او د ورځې $1,000,000 ډیمرج او ډیټینشن په خلکو باندې راځي، توقف ته اخیستل کیږي، مصرف د بازار جګیږي او ترکیوزو امیدوارې مې چې ډیر ضرورت یو د حل لار پیدا شي.
خاغلی الکوزی دا هم وویل اوس مهال د هیواد په سرحدي ګمرکونو کې په زرګونو بار لارې ولاړې دي چې خوراکي مواد د بیکاره کېدو له خطر سره مخ دي. افغان سوداګر او واردونکي وایي په وارداتي مالونو د تعرفو لوړول نه یوازې دا چې سوداګرو ته مالي زیان رسوي او للا فعالیتونه یې ناهیلي کوي، بلکې مصرف کوونکي چې اکثره بېوزلي خلک دي د عادي خوراکي موادو د اخیستلو توان بایلي. افغان سوداګر او واردونکي رحم الدین حاجی آغا په دې اړه خپل اندېښنه له آزادي راډیو سره داسې شریک کړه.
ټول ګمرکات کې موټرونه ولاړ دي په دې خاطر چې دوی غواړي چې 30% مالیه لوړ کړي. دا موضوع باید شپږ میاشتې مخکې تاجر ته ویل شوی وای. په دې کې غوښې دي، د چرګانو دانې دي، د فابریکاجاتو خام مواد دي، خپله ام تاریخ تیری ام بازار دا اوس دستی بازار 40% لوړ شوی دی چې مستعلق بیچاره پدې کې ډیر زران لیدلې دي.
د مالی وزارت په دی اړه ازادي رادیو ته په یو لیګل شوی غږیز پیغام کې ویلي چې په دی اړه د افغانستان د سوداګرۍ لخونیو له سوداګرو سره مشوره شوې ده. د دغه وزارت وایاند شمروز مسجدی وایي
د یوې میاشتې لپاره وخت ورکړل شو تر څو هغه اموال چې افغانستان ته راوارد شوي دي په مرزونو کې موجود دي، هغه باید د خاص میکانیزم مطابق او باید تحصیل او آزاد بازار ته باید ولېږل شي. دلته مسله د تعرفې د کموالي او د زیاتوالي نه ده، مسله مطرح د تطبیق د قانون ده چې وزارت مالیه د قانون په چوکاټ کې خصوصي سکتور سره همیشه همکار دی او تل د دوی لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې ژمن دی.
دا لومړی ځل نه دی چې د مالیه وزارت په وارداتي موادو ګمرکي تعرفې لوړې کړې، بلکې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې څو ځلې تعرفې لوړې کړې چې د سوداګرو له غبرګونونو سره مخ شوي دي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر په دې نظر دی چې واردونکي مواد باید تفکیک شي، یعنی کوم مواد چې تولید دننه په هیواد کې کم او واردولو ته اړتیا وي باید تعرفې د سوداګرو او مستهلکینو توان ته په کتو په تدریجي توګه لوړې شي نه یو ځل. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د دې خبری مجلې د یو نړیوال مسله څیړو. ایران له واشنگتن له ایران سره د 1955 میلادي کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. دغه پریکړه وروسته تر دې وسوه چې ایران د عدالت نړیوالې محکمې ته د دوستۍ د دغه زاړه تړون په استناد عریضه وکړه. د محکمې پرون له واشنگتن څخه وغوښتل چې پر ایران لګول سوي بندیزونه محدود کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات له احمد شیبر څخه اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دوستۍ د دې زاړه تړون د لغوه کېدو پر مهال د ایران اسلامي انقلاب پایل ته اشاره وکړه او وی ویل زه اعلان کوم چې متحده ایالاتونه له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون باطل کوي. دا داسې پریکړه ده چې په ښکاره باید ووایو چې 9 کاله ځنډیدلې ده. تهران تر دې اعلان وروسته د امریکا متحده ایالاتونه محکوم کړل او وی ویل چې دا داسې هیواد دی چې قوانینو ته درناوی نه کوي. د امریکا او ایران ترمنځ د دوستۍ تړون د ایران د 1990 کال تر اسلامي انقلاب مخکې لاسلیک شوی و. هغه وخت د واشنگتن او تهران ترمنځ روابط ډیر تاوده و. د واشنگتن تر دې پریکړې مخکې د عدالت نړیوالې محکمې له امریکا وغوښتل چې هغه بندیزونه سست کړي چې نوی پر ایران لګولې دي. واشنگتن وروسته تر دې دا بندیزونه ولګول چې له ایران سره لکړې اټومي موافقې خارج شو. د 1955 کال د دوستۍ د تړون لمخې باید د دواړو هیوادو ترمنځ لانجې نړیوالې محکمې ته راجې شي. په دې پسې چې د مې په میاشت کې واشنگتن د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووت، د اګست په میاشت کې پر ایران د بندیزونو لومړی پړاو پیل کړ. د واشنگتن له دې اقدام سره ایران له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ایراني ریال ارزښت وروسته تر بلې کمیشي او په بیساري ډول ایراني پیسې د بهرنیو اسارو په وړاندې ټیټ شوې ده. ایران د جولای په میاشت کې په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې ته د امریکا پر ضد عریضه وکړه او څرګنده یې کړه چې امریکا له اقتصادي پلوه تیری کوي او د 1955 کال د دوستۍ د تړون یو شمېر مادې نقص کوي. خو د امریکا قانون پوهان وای پر ایران د بندیزونو لګول یو قانوني حد څه ده او د امریکا د ملي امنیت مربوط مسله ده چې د نورو محکمو لوري نشي څارل کېدای. په هک د عدالت نړیوال محکمې د چهارشنبه پورې خپل پریکړه واوروله او وی ویل چې امریکا باید داسې شیان چې بشر اغیزمنوي لکه دوا، روغتیایي وسایل، خوراکي مواد، زراعتي شیان او همداراز هغه وسایل چې الوتکې خوندي کوي پریږدي چې ایران ته صادر شي. د کتونکو په باور د نړیوال محکمې دا پریکړه موقتی ده او د هغې د پلي کېدو لپاره کلونو ته اړتیا شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عدالت د نړیوال محکمې دا پریکړه وغندله او څرګنده کړه چې ایران د سیاسي هدفونو لپاره له دې محکمې ګټه اخلي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن د پنځشنبه ورځ ده او د ازادي په چپو کې پروګرام نن د ماپښین له دوو تر څلورو بجو خپریږي. په دغه پروګرام کې د معمول پر څیر پر دوو موضوعاتو بحث کیږي. د پروګرام د تماس شمیرې او موضوع هغه وخت اعلانیږي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یوه هیات په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له امله پاکستان ګرم وبلل سي. تمه ده نن د افغانستان اجرایه رئیس په مشرۍ هیات په جاکرتا کې د انډونیزیا له چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د غوره لیګ لوبې سبا جمعه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ ده. واشنګټن له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبې له ورځې د آسیا د څلورو هیوادونو سفر پیلوي. د ناټو عمومي منشي وایي یوه ورځ به ګرجستان د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
د ژوند رنگونه.
نوم مې فرید الله طالب یم.
کوم مکتب کې اوسم؟ صنف کې.
پولیسي د قلنومان کې مو او پولیسم سیم کې مو.
څنګه دې درسونه مو خوند شته کنه؟
مو درسونه خوسته خو د استادان کله کله مهم مهم کتابو کې استادان نه لرو لکه فیزیک ده، د کی مستاد نسته، عربي ده.
نو بیا څه کوي چې استادان مونشته یا رسیدګی نه کوي؟
بیا مدیر صاحب خیر سي کله سي نو د مکتب کې استادان رسیدګی نه سي کوي نو بیا استاد رليږي یا سي نم یا غصات نه نو مکتب یا استاد درس ورکي 2-3 ساعته په هفته کې.
استاد چې په صنف کې وي خوشاله است که نه وي؟
نه سي وي خوشاله است، په خاطر سي موږ لسم سم د سي موږ آینده خسي یو درس وای.
زینې داسې زده کوونکي مشته چې استاد صنف کې نوي خوشحالي کوي کنه؟
نه، دا هر شاګرد یار متعلم ته دا غلطه ده چې هغه به هر روز استاد ته خوشحالي سي. استاد به درس ساتي کنه یو هغه ته خوشحالي وي، په خاطر دغه په تاوان ده. استاد کوي کنه وي دا باید خپل درس وای.
نن سبا ځینې زده کوونکي صنفونو ته موبایل نام راوړي کنه، هلته استاد درس ورکوي، دلته دی لګیا وي ویډیو ګوري یا موبایل کې فیسبوک کې خلاص کړی وي، نور شیان ګوري کنه. ستاسو په صنف کې څنګه دا کیسې شته کنه؟
سم کې باز الوکان شته، نیمو په سم کې مونږ الوکان شته، باز سم موبایل نه ځان سره راوړي یا فیسبوک ګوري یا ویډیو ګوري یا خاندان ګوري یا ګوشه کې خوږی کې خوست. باز الوکان استاد زیات کوي، درس ته نه پرېږدي، باز الوکان سي غږی کې دغه مشکلات ته په هر مکتب کې.
بیا استاد څه نه ورته وایي؟
استاد کوم مالک ته چې غل مغال کې یا رسم نه کاږي د کوم مالکان درس وایي دا تاسو پرې دی نو هغه لږ څه ده، بیا هغه نورم بتر کېږي نو ځکه بیا رسم نه مجبور کېږي چې هغه رسم نه باسي.
څنګه یې له درسونو سره دې خوشحاله ساتي تیر دی؟
او شکر دا درسو سر خوشحال ہم استادان مدیر صاحب ٹول نہ خوشحال ہو خدر زور کی خپو وقت مکتب دا نور دے آگے کے نستا او شکر درسو نم خوشحال ہے
د ژوند له رنگونو سره د ازادي رادیو د نیم ساعته سهارنی خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنی خبری مجله له فرشتي نگار څخه ووري چې له تازه راپورونو سره استودیو ته راغله.